آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم دومه خبری پښتو خبرونه په فایل کې په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته
ارګ ویلی دی چې د جګړې لپاره باید د سولې راوستلو هڅه وشي. د امریکا جمهور رئیس ترامپ ویلی دی چې طالبان خپل بیګونه خلک ونجي، امریکا ورسره خبرې نه کوي. جمهور رئیس ترامپ نن شپه په کانګرس کې خپل ملت ته کلنۍ وینا کوي او روسیا په دې هفته کې د تورې بهیرې د سوچي په تفریحي ځای کې د سوریې د کانګرس د ملي خبرو اترو کوربه توپ کوي.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو مخامخ د امریکایانو سره د خبرو غوښتنه کوله، خو اوس امریکا هم هغوی سره د خبرو نه انکار وکړ.
د افغانستان مصالح مخالفین دې ته ترجیح ورکوي چې ګویا موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوو، موږ د امریکایانو سره خبرې کوو. د امریکایانو خپل جواب ورکړو.
د امریکا ولسمشر نن شپه ولست خپل لومړی کلنۍ وینا کوي.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, Mr. Donald J. Trump.
We will be a country of generosity and warmth.
نن د امریکا غږ آشنا رادیو ټولې خپرونې د ولسمشر ټرمپ کلنۍ وینا ته ځانګړې شوې دي چې په دې کې به د ولسمشر ټرمپ د کار د لومړي کال ارزونه کیږي او په دې اړه راپورونه او مرکې هم درته خپرو. خو لومړی پام وکړئ د پوره خبرونو اورېدو ته.
السلام علیکم درنو اورېدونکو. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست نطاق شاه حسین مرتضوی نن د سه شنبه په ورځ د امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل چې طالبانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې غږ ونه مانه او د جګړې لارې ونیوله. د امریکا جمهور رئیس ترامپ د دوشنبه په ورځ په زغرده وویل چې طالبان خپل بیګناه خلک وژني، امریکا ورسره خبرې نه کوي. ښاغلی مرتضوی وویل
و امروز حکومت افغانستان به خواست مردم، علما و تمام اقشار سیاسی وظیفه خود میدانه که از تمام ابزارها و امکانات علیه گروه های تروریستی استفاده کند.
طالبان و د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د سرګندونو په حق له په اعلامیه کې ویلي دي چې د جمهور رئیس ترامپ دریز د امریکا د جګړه ماری د سیاست زیږنده ده او ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرونه انکار به په افغانستان کې جګړه لا نوره هم توده کی. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې جمهور رئیس ترامپ په سرګندول د سولې او تفاهم په موضوع د بوتلان کرخه ویسته. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان د خارجي قواو تر وتلو پورې به خپل وسوالې مبارزې ته ادامه ورکړي. د امریکا د حکومت د تفتیش ادارې نن د سه شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو په حق له د معلوماتو خپرول منع کړي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د تفتیش ادارې یعنی سیګار داسې معلومات خپرول چې څومره ولسوالۍ د دولت د وسوالو مخالفینو په واک دي او په څومره نورو کې د دولت او یاغیانو ترمنځ جګړې روانې دي. اوس همدغه اداره وایي چې له دې وروسته د امریکا د دفاع د وزارت په امر دا معلومات نه خپروي. د سیګار د ادارې رئیس جان سابکو د تیر کال د وروستۍ روبې راپور کې ویلي دي چې دا کار به سوستونځ پیدا کړي. د ښاغلي صاحب کو په وینا د لومړی ځل دی چې د سیګار خپلواکه ادارې ته امر کیږي چې هغه معلومات دي د امریکا مالیه ورکونکي ولسته نه خپروي چې محرم وګڼل شي. د سیګار په ځواب کې د دفاع وزارت ویل چې د امریکا په مشرۍ د ناتو ائتلاف او په افغانستان کې متحدو هیوادونو پریکړه وکړه چې ممنوعه معلومات باید په عامه توګه خپاره نشي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن شپه په کانګرس کې ملت ته کلنۍ وینا کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د احتمالي حملې یا مداخلې د خاص مفتش په حق له د خاص مفتش راپور مفتش تحقیقات کوي او د جمهور رئیس په محبوبیت ناوړه اغیزه کړې ده، اوس غټ سوال دا دی چې جمهور رئیس ترامپ په کومو مسایلو باندې خبرې وکړي چې د خپل دورې بریالیتوبونه څرګند کړي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
پرون د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر له خبريالانو سره په لنډه لیدنه کتنه کې د خپلې مهمو وینا په اړه وویل:
زه هیله منم چې ډېر بخښلي موږ پرې ډېر کار کړی دی او پر ډېرو مسلو مو کار کړی دی، لکه زموږ بریالیتوب په اقتصادي مارکیټونو او د مالیې په کمښت کې موږ د کډوالۍ پر مسله کار کړی دی.
د زرګونو میلو اوږده سرحد او په سوونو زرو بې اسناد کډوالو مسله لا ینحله ده او یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې حل سي. د دواړو ګوندونو ترمنځ د کډوالۍ پر مسله بحث د ډیرو سختو سیاسي بحثونو په جمله کې ګڼل شوی دی. نن شپه ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته خطاب کوي. ملت ته د هغه لومړی رسمي خطاب ګڼل کیږي او تر ټولو ستر فرصت دی چې د کانګرس په مخ کې خپله اجنډا وړاندې کړي. که څه هم هغه تیر کال د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه، خو هغه وخت د هغه د دورې لږ ورځې تیرې سوې وې. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا حکومت د مهاجرو د منلو قوانین سخت کړي دي او د یو لسو هیوادونو د اتباعو سوابق په دقت څاري. امریکایي چارواکو د دغو هیوادونو نمونه نه دی اخیستی او نه یې اخلي، خو وایي چې د دغو هیوادونو نه غټ خطرونه شته. په راپورټونو کې د مصر، ایران، عراق، لیبیا، مالی، شمالی کوریا، سومالیه، جنوبی سودان، سودان، سوریه او د یمن د هیوادونو نمونه یادیږي. د امریکا د داخلي امنیت وزیر ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو له کبله مقررات سخت کړي دي. روسیا په دې هفته کې د تورې بهیرې د سوچي په تفریحي ځای کې په دې هیله د سوریې د کانګرس د ملي خبرو اترو کوربتوب کوي چې نوی اساسي قانون به جوړ شي او د قریب وکلنې جګړې د ختمولو لپاره به لاره اواره شي. د سوریې لسګونه سیاست مداران، یاغیان او د مدني ټولنو غړي د غونډې ته بلل شوي دي، خو مخالفینو او د کوردي ټولنو غړو ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په داسې حال کې چې امریکا، فرانسې او برتانیې په غونډه کې د ګډون نه کولو خبره کړې ده، وایي کېدای شي چې دا غونډه د سوریې د داخلي جنگ د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې بې سیکه کړي. د امریکا د خزانه وزارت د روسیې د سیاستمدارانو او بزنسمینانو لیست خپور کړی دی. دا کسان د جمهور رئیس پوتین د حکومت اولی رتبه چارواکو او د هغوی د شبکو سره کلک ملګرتوب لري. د 200 د زیاتو خلکو دغه لیست کې نوي بندیزونه نشته دي، خو په یو شمېر شخصیتونو باندې امریکا مخکې بندیزونه لګولې دي. یو قانوني لایحه د 13 اگست په میاشت کې جمهور رئیس ترامپ زړه نازړه لاسلیک کړی ده او اداره یې باید د روسیې د حکومت د دفاع او د استخباراتو په سکتورونو کې په هر یو باندې عملی کړي. دیموکراتانو په جمهور رئیس ترامپ انتقاد کړی دی چې ولې نوي بندیزونه ونه لګول او یا څه پلان لري چې آینده کې به د روسیې د نورو مداخلو مخه ونیول شي. د امریکا استخباراتي ادارو د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ماسکو د لاسوهنې رپورت ورکړی دی او په یمن کې بیلتون غوښتونکو قواو په پایتخت اډن کې د جمهوری ریاست مانای محاصره کړی ده او په یمن کې نورې سیاسي ګډوډۍ پیدا کړي. د اډن په سقوط د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د وفادار واسکرو او د جنوبی انتقالي شورا د ګروپ ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه ختمه شوه ده. دغه شورا تیر کال جوړه شوه ده او غواړي چې د جنوبی یمن په خوانه مستقل دولت بیرته قدرت تر شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د سه شنبه په شپه په کانګرس کې ملت ته وینا کوي. په داسې حال کې چې د روسانو د احتمالي مداخلې په اړه د خاص مفتش رابرټ مولر تحقیقات روان دي او د هغه د محبوبیت پر کچه ناوړه اغیزه کړې ده. اوس غټه پوښتنه دا ده چې ولسمشر به پر کومو مسایلو خبرې وکړي چې د خپل دورې بریالیتوبونه او لاسته راوړنې څرګندې کړي. نور تفصیل پام دی اکړه د نسیم ستانیزی پر رپورټ کې ورو.
پرون د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبريالانو سره په لنډه لیدنه کتنه کې د خپل مهمې وینا په اړه داسې وویل:
زه هیله منم چې ډېر بخښلي موږ پرې ډېر کار کړی دی او پر ډېرو مسلو مو کار کړی دی، لکه زموږ بریالیتوب په اقتصادي مارکیټونو او د مالیې په کمښت کې موږ د کډوالۍ پر مسله کار کړی دی.
د کډوالۍ په مسله کې د دیوال د وهلو لپاره د 25 میلیارد ډالرو منظوري شامل ده چې سرحدي امنیت پرې ټینګ کړی شي. د زرګونو ملو اوږده سرحد او په سوونو زرو بې اسناد او کډوالو مسله لاین حل پرته ده او یوازي یو څو ورځې پاتې دي چې حل شي. د دواړو ګوندونو ترمنځ د کډوالۍ پر مسله بحث د ډیرو سختو سیاسي بحثونو په جمله کې ګڼل کیږي.
د ډیرو کلونو لپاره د کډوالۍ په برخه کې خبرې کېدلې خو هیڅ پکې ونه شول. موږ یو څه کار کړی دی. موږ هیله منو چې دواړه ګوندونه ملاتړ وکړي. جمهوریت غوښتونکي یوازې نشي منفیرولی، نو په کار ده چې دوه ګوندي موافقه پرې ترلاسه شي.
بېګا ته ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته خطاب کوي. دا ملت ته د هغه لومړی رسمي خطاب ګڼل کیږي او تر ټولو ستر فرصت ورته برابروي چې د کانګرس په مخ کې خپله اجنډا وړاندې کړي. که څه هم هغه تیر کال هم د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړله، خو هغه وخت د هغه د دورې ډېرې لږې ورځې تیرې شوې وې.
زموږ په پلان کې څلور مهم ټکي شامل دي. سرحدي امنیت چې په هغه کې د دیوال جوړول او د ډاکا قانوني کول شامل دي. د کورنۍ اړیکو پر بنا د مهاجرت پای ته رسول او د لاتري ویزې پای ته رسول. په دې توګه به موږ د وړتیا پر بنسټ کډوالي نظام په لور ولاړ شو.
د سپینې ماڼۍ وړاندیز د ډاکا د کډوالو د قانوني تابعیت لپاره له لسو نه تر دولس کلونو پورې موده ټاکلې ده.
د دې ستونزې اوارولو ته ډېره لیوالتیا موجوده ده. ولسمشر ډېر غوره وړاندیز وکړ. موږ غواړو د ډاکا 1.8 میلیونو کډوالو ته د تابعیت لاره برابره کړو. موږ غواړو د سرحد په تړاو هم ډېر مهم اقدام وکړو.
دیموکرات نانسی پلوسی د استازو په خونه کې د اقلیت مشره وایي د دې پلان مقصد دا دی چې امریکا د سپین پوستو لپاره ده.
تاسو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمهوري ریاست د یو کلنې دورې په هکله د امریکا غږ ځانګړې خبرونې اوري. دا خبرونې د واشنگتن نه خبرې.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ادارې یو کال پوره شو. په یو کال کې د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره د سیاسي پالیسۍ د پلي کولو په څرنګوالي مو د نړیوالو مسایلو د مبصر انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم، امریکا غږ آشنا رادیو سره لومړی یو کال نه را په دې خوا د افغانستان لپاره د ښاغلي ټرمپ د ادارې په پالیسۍ غږېدلې ده.
فکر داسې کېده چې ښاغلی ټرمپ د خپل فکري دریځ او قاطعیت پر بنیاد باندې په افغانستان کې د دوه درېو مسلو لپاره د حل لار وباسي. یو د فساد سره د مطلق مبارزې خبره و چې د دوی وجود په افغانستان کې د افغانستان حکمرانان دې ته مجبور کړي چې د حساب او کتاب پروسې او فرمول ته غاړه کېږي. د اساسي مسله د امنیت مسله و. دلته کې د افغانستان کې د ټرمپ جګړه یا د جګړې شدت په حق کې، نو د ټرمپ د راتګ سره شیا هم جګړه شدیده شوه، لیکن اوس پورې ثبات او صلح فرق نه لیدل کېږي. دریمه مسله د سپینې چکونو مسله وه. د پخپلو انتخاباتو په وخت کې ویل او د وسم په دې باندې ټینګار کوي. په افغانستان کې تر ډېره حده پورې د افغانستان اوسنی حکومت زه نه پوهېږم چې له کومه ځایه، مګر پر خپل ځان باندې او پر خپلو خوب باندې اترېدو تلاش کوي، کوشش کوي. او دا خبره هم د ښاغلي ټرمپ له هغه پیغام نه سرچینه اخلي چې انتخابات نه وروسته به ویل چې سپین چکونو افغانستان ته بندي. نو تر ډېره حده پورې په افغانستان باندې تاثیرات نشته دی. ولې دا ویل شوه چې که تاثیرات خبره کوو، نو حد اقل موږ یو کال یو نیم کال باید نور هم صبر وکړو تر څو موږ پوه شو چې اوس څه شروع کړي به څنګه وي.
بله، یعنی دا چې تاثیرات شته دی که نشته دی، د افغان حکومت ظرفیت څومره و چې باید د دوی دغه فرصتونو نه استفاده کړې وای، دا به جدا باسي. خادم صاحب، خو خپل په ټوله کې امریکا پالیسی د افغانستان په تړاو څنګه و په یو کال کې؟
زه باور لرم چې پالیسی خدا ولې کله چې ما مخکې وځل کله د پالیسی او بیا هم د هیواد پر د پالیسی خبره کوو، د پالیسی اعمال او عملي کول وخت اخلي. پالیسی غوړه ده، مګر دا چې نتیجه به څنګه وي وخت به موږ ثابت کړي.
بله، د سیمې لپاره سیاست څنګه ارزوي؟
پاکستان د افغانستان په قضیه کې ډېر دښلو. پاکستان باندې د 250 ملیون ډالر بندول او د پاکستان په وړاندې باندې سخت لهن استعمالول او د افغانستان په قضیه کې هغه ته اخطار ورکول، دا په خپل ذات کې قابل تقدیر خبره ده. موږ یې تقدیر کوو، مګر دغه سي اړیکې چې دغه سي فشارونه چې په پاکستان راځي، دا هغه تر شا به د افغانستان د ثبات مسله مطرح وي. نو ښه خبره دا ده چې پر پاکستان فشار متداوم شي. زه یې په سیمه کې د پاکستان پر باندې سیاست تقدیر کوم. همدارنګه که ایران مسله د افغانستان په خاوره کې سیاست کې اقتصاد کې دا هم تر اوسه پورې مرموزه وه. د امریکا پالیسي په ایران په وړاندې باندې وضاحت لري او هغه دا ده چې هم خپل مسله د ایران سره او هم د ایران تعامل د افغانستان سره دا هم تر یو حده پورې مهار شوي دي. د افغانستان په حکومت کې هم دغه بیداری پیدا شوې ده. چې دوی د ایران سره په خپل اړیکې د سنبال کې افغانستان ته ګټو کې نه تاوان.
په نړیوالو قضایاو کې د ټرمپ د یو کلنې ادارې سیاست ته څنګه ګوري؟
د سوری مسله، د عراق مسله، همدارنګه د ملګرو ملتونو سره کابل مسله او د ناتو او اروپایي اتحادیې دغو هیوادونو را بیدارول په نړیوال مسلو کې دي د خالت یو رقم تحرک پیدا کیدل. دا د ټرمپ د پالیسۍ، د نړیوالې پالیسۍ یو څرک دی. د چین سره تقابلي نقش په یو تعاملي او تفاهمي نقش باندې بدلول دا د ټرمپ پالیسۍ ده. لکه په اولو کې د چین سره تقابل و، مګر کله چې سپین مایع ته ورسېده د نړۍ په سطح باندې او د نړۍ په بازارونو کې د چین سره تفاهم ایجاد شو، نه تقابل. دا په خپل ذات کې په اقتصادي برخه کې د ټرمپ او د امریکا لپاره خوشخبری ده چې په دغه برخه کې امریکا هم او ټرمپ هم کامیابی ترلاسه کړې ده.
بله، ډېره مننه خادم صاحب. کور ودان.
کور ودان. خیر اوسه.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې لپاره په دې تیر یو کال کې مهم کورنی او بهرنی موضوعات کوم و؟ مهمې لاسته راوړنې او ستونزې څه وي؟ امریکا غږ آشنا رادیو په دې حقله ځانګړې خبرونه لري. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې حکومت باید د طالبانو ډله ختمه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره د بندو دروازو تر شا له خبرو مخکې ولسمشر ټرمپ وویل چې طالبان بیګناه ملکیان وژني او امریکا به له دې عمله له دغې ډلې سره خبرې ونه کړي. په همدې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
په یو اونۍ کې څلور خونړۍ بریدونه په کابل کې. تر ټولو خونړۍ برید د موټر بم په واسطه وشو چې لږ تر لږه 150 کسان یې ووژل. طالبانو د دوو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو سره چې په دې وروستیو کې د افغانستان له سفره ستانه شوي په لیدنه کې وویل چې طالبان بېګناه خلک وژني او دای به ورسره خبرې ونه کړي.
هغوی له توپیر پرته خلک وژني. ګورو چې هغوی خپل خلک وژني، بېګناه ښځې او ماشومان وژني او دا ډېر وحشتناک کار دی، ځکه موږ له طالبانو سره خبرې نه کوو.
ولسمشر ټرمپ هوډ وکړ چې دای به هغه کار پای ته ورسوي چې نورو ونه شوای کولای پای ته ورسوي.
موږ هغه څه ختموو چې باید ختم کړو، بل هیچا هم دا کار ختم نشو کړای. موږ ختمولای شو. د خبرو وخت کې دی شي بل وخت.
په تیرو وختونو کې متحده ایالات د طالبانو سره د سولې د خبرو امکانات نه رادول. د ولسن سیډنیز مرکز څخه مایکل کوګلمن د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبان د کابل د ورستوي خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست ویل:
طالبان هڅه کوي په هر طریقه چې وي د افغانستان دولت کمزور کړي او غواړي دا ثابت کړي چې افغان حکومت خپل خلک خوندي نشي ساتلی، امنیت نشي تامینولی او ملکیان نشي ژغورلی.
افغان حکومت او ځینې څېړونکي باور لري چې په ملکي خلکو ترهګریز بریدونه په پاکستان کې پلان کیږي.
زه فکر نه کوم چې متحده ایالات به پاکستان د ترهګرو مرسته کوونکی هیواد اعلان کړي. نه یوازې دا چې دا ډېره لویه خبره ده، بلکې کار هم نه ورکوي. خو کیدای شي چې پاکستان په ځواب کې د خپلې خاورې څخه په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته د مرستو رسولو لاره بنده کړي.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په یو خواري شوي بیان کې ویلي چې په کلکه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
ناټو په کلکه د افغان ځواکونو چې ورځ تر بلې خپله وړتیا زیاتوي ملاتړ ته ژمنه ده، او په دې هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د دغو ځواکونو د روزنې پروګرام بلا پراخ کړي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څېړونکي اداره یا سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي چې دغه اداره د طالبانو د کنټرول د ساحو په اړه د معلوماتو له خپرولو منع شوې ده.
دا کار به څو ستونزې پیدا کړي. دا لومړی ځل دی چې د سیګار خپلواکې ادارې ته امر کیږي چې هغه معلومات د امریکا مالیه ورکوونکي ولسته خبر نه کړي چې محرم ګڼل شوی ووسی.
دغه ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د دولت د مخالفینو تر کنټرول لاندې د ولسوالیو په اړه معلومات خپرول. اوس همدا اداره وایي چې له دې وروسته د امریکا د دفاع وزارت په امر دا ډول معلومات نه خپروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د واشنگتن په وخت د شپې په 9 بجو د امریکا ملت ته کلنۍ وینا کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونې د جمهور رئیس ټرمپ وینا ته ځانګړي شوې دي. دا خپرونې د افغانستان په وخت د سهار د 5:30 تر 9 بجو پورې خپریږي. اوریدل مه هېروئ.
د خپرونې اوریدل
مهیروی او سم په موکې دی رپورت. د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو سره له خبرو د انکار په باب د امریکا د جمهور رئیس سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې سوله باید د جګړې په ډګر کې ولټول شي، خو طالبانو د جمهور رئیس ټرمپ انکار په افغانستان کې د جګړې ډګر د تودېدو په معنی ګڼلی. په موکې په دې اړه د اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست وین شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې غږ ته ځواب ورنکړ او د جګړې لارې ونیوه. د جمهوري ریاست سرپرست وین ویل طالبان په کابل کې د روسي او تروریستي بریدونو په ترسره کولو له سرې کرښې واوښتل او اوس افغان حکومت د افغانستان د خلکو، دیني عالمانو او سیاسي ډلو په غوښتنه د دغې ډلې په وړاندې د ټولو امکاناتو څخه چې په لاس کې لري کار اخلي. ښاغلی مرتضوی ویل اوس مهال زمونږ باور دا دی چې سوله باید د جګړې په ډګر کې ولټو او هغه ډلې چې خلک وژني څنډې ته یې کړو. د جمهور رئیس سرپرست وین ویل افغان حکومت تل د سولې غږ اوچت کړی او دا ځکه چې سوله د افغانانو غوښتنه ده، خو ښاغلی مرتضوی ویل چې هغوی چې د پردیو په امر په افغانستان کې جنایت ترسره کوي افغانانو غوښتنه دا ده چې د هغوی په وړاندې د هرې وسیلې څخه کار واخیستل شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ سپینه ماڼۍ کې د وینا په مهال ویل طالبان بېګناه خلک وژني او دی به ورسره خبرې ونه کړي. جمهور رئیس ټرمپ په خپلو څرګندونو کې ویل چې هغه کار چې نورو نه دی کړی دا به یې وکړي. طالبانو د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ دریست د امریکا د جګړه ماری سیاست زیږنده دی او دغه ډلې سره له خبرو انکار به په افغانستان کې جګړه لا توده کړي. طالبانو یو ویل زبی ولا مجید رسلیم ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ په ښکاره ټکو کې د سولې او تفاهم په موضوع د بطلان کرښه تېره کړه. مجید ویلي دا چې ټرمپ او ملګرو یې سوله مردوده وبلله د جګړې او د خونریزۍ د دوام ټول مسؤلیت هم د دوی په غاړه دی، ځکه چې هم یې په خپل یرغل سره د روانې جګړې اور بل کړی او هم د تفاهم او سولې احتمالات نفي کوي. طالبانو ویلي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به خپلې وسلوالې مبارزې ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو چارواکی مولوي عطاالله لودین وایي چې طالبانو افغان حکومت سره خبرو ته غاړه نه ایښودله او مخامخ امریکایانو سره د خبرو غوښتنه کوله. اوس امریکا هم هغوی سره د خبرو نه انکار وکړ.
موږ د مصالح مخالفین ته د مذاکرات لپاره هیڅ نوعه پی شرط نه لرو او شرطونه به په هماغه وخت کې منځ ته راځي چې کله د مذاکرات میز ته دواړه اړخونه کښېني. او دا چې د امریکا متحده ایالات د مخالفینو سره د خبرو نه انکار کوي لکه مخکې چې سوال شلو، تقریبا دا هغه جواب دی چې د افغانستان مصالح مخالفین دې ته ترجیح ورکوي چې ګویا موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې نه کوو، موږ د امریکایانو سره خبرې کوو. نو امریکایانو خپل جواب ورکړو چې دغسې اعمالو په ترسره سره سولو باندې موږ تاسو ته خبرو ته تیار نه یو.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتسلي شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمي وایي سوله یو دینی مکلفیت دی.
ما په سوله ایمان داریم.
مولوي حلیمي ویل موږ په سوله ایمان لرو او بیا هم په دې ټینګار کوم هغوی چې سولې ته نه حاضرېږي د دین سره مخالف دي. سولې ته حاضرېدل او خبرې کول سوزې حلوي. هېڅکله موږ دې پایلې ته نه رسېږو او نه یو رسېدلي چې جنګ د حل لار ده په ځانګړي ډول په افغانستان کې
بالخصوص طرف افغانستان.
مولوي حلیمي او مولوي عطاالله لودین د افغانستان د دیني عالمانو سرتاسري شورا په غونډه کې چې دغه شورا د رئیس مولوي قیم الدین کشاف په مشرۍ جوړه شوې وه خبرې کولې. د دغه شورا رئیس مولوي قیم الدین کشاف په افغانستان کې اوسي تروریستي بریدونه په کلکه وغندل، له افغان حکومت یې وغوښتل چې د ملکي افغانانو د ژوند د خوندیتوب ته دي جدي پاملرنه وکړي. مولوي کشاف د ځانمرګو بریدونو په هکله د پاکستاني دیني عالمانو فتوا هم تر پوښتنې راوسته او ویل چې ډېرو اسلامي هیوادو لخوا د ځانمرګو بریدونو د حرموالي په هکله د فتوا او د اعلان وروسته پاکستاني دیني عالمانو هم دغسې فتوا ورکړي.
د پاکستان علماو دا فتوا ناقصه ورکړې ده او د دین احکام یوازې په ځان پورې منحصر کړي او دا اعمال صرف په پاکستان کې حرام بللي. په داسې حال کې چې عظیم الشان قرآن د ټول بشریت د هدایت وسیخه ده او یوازې د پاکستانیانو لپاره نه دی نازل شوی.
د دې میاشتې په سر کې پاکستاني دیني عالمانو په یو فتوا کې یوازې په پاکستان کې د ځانمرګو بریدونو ترسره کول حرام بللي وو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. په کندهار کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. په اکلې د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
په کندهار کې د ماشومانو د ګزارن له یادو پیښو څخه یو د ډیورن کرښې ته څیرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ او بله پیښه بیا د دې ولایت په شمالي ناامنه ولسوالۍ شولي کوټ کې رامبینسته سوې. د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو اوسنی حالت د ډیری اندېښنې وړ دی. د زیاتوي چې په شولیکوټ ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د ګزارن 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او سپین بولدک ولسوالۍ هم په تیر میلادي کال کې یوه مثبته پیښه درلوده.
مژ دوی پیښې مثبت سوي دي، یو د سپین بولدک په ولسوالۍ کې ده، یو هم د شولي کوټ په ولسوالۍ کې ده. د سپین بولدک د واقعه ده یو دیرش میاشتو الک دی، څلور دوزې هم د واکسین اخیستې دي. متاسفانه چې دا واقعه مثبت سوي ده. د یو میلمانم درلودل چې د کوچلاغو دغه ساحې څخه راغلي و یو هفته دمخه، او د شولي کوټ د ولسوالۍ ده د شلو میاشتو نجلۍ ده، دی هیڅ واکسین نه دی اخیستی. دا هم د چنارتو په سیمه کې ده، هغه ساحه ده چې د څو میاشتو لپاره هلته هیڅ نوی کمپاین نه و. نو علت بیا دی
د کندهار د عامې روغتیا رئیس زیاتوي چې په دې اړه دوی ډېر اندېښنه لري، او که د پولیو د مخنیوي په اړه ټولې خواوې هر اړخیزه مرسته ونه کړي نو یا د ستونزه نور ګواښ هم رامبابینڅ کوي. بلې خوا ته په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې ګډ پروګرام هم د پولیو د ناروغۍ په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د میلادي کال په پیل کې د ګزارن د پیښو زیاتوالی تر بل هر وخت د ډیری اندېښنې وړ دی. نوموړی زیاتوي چې د پولیو یوه مثبته پیښه د سلګونو نور ماشومانو لپاره هم یو ګواښ دی.
او یوازینی د دې د حل لار همدا ده، د ټولنو خلک باید خپل ماشومان واکسین کړي.
د کندهار تر دوه تازه دوه پیښو مخکې د ګزارن بل پیښه په ننګرهار ولایت کې رامبینڅ سوي. روغتیایي چارواکي اندېښنه ښیي چې د کال په لومړۍ میاشت کې د پولیو د درو پیښو موجودیت په افغانستان کې د ګزارن د ناروغۍ د شتون لوړ خطر څرګندوي، او د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته تر بل هر وخت ډېر اړتیا ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د خبرونه ورسته شی بی دی د ژوند پلور د ډرامې ولسمې برخه اوریدو ته ساس پام را ګرځوم. په همدې سره روانه خبرونه پای ته رسیدي. تر راتلونکو الله مالش.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ژر ژر کوه چې نا وخت نه شي.
کداغه د تیاریګم
شیرینه چیرته ده؟
هغه بلقیس ترور زیارت ته وړې ده.
نو چې هغه نشته مونږ به څنګه لاړ شو؟
اوس را رسیږي، تر هغه می چیزان تیاروم، هغه هم را رسیږي.
یاره خزی کمیلور گزار نه و وهلی، هغه برکس خوندر علالوم او خیرات کومی.
خدای که با چرگ ملال کی د تا د سرزوری لعمل می لور د مرګ او ژوند تر من ساخلی.
خزی سرزوری نه و بی عقلی و بی عقلی، کمیله گا قلم درلودی نو د خلکو خبرې به نه منلی. خو خدای دی وگی چی نتیجه خوی
کنه بیت بتلاله وی موټر بدی راوستلی وو.
اوس به موټرم را باندې راولی او جلوی به هم نیوی راوړي. بیا به څنګه کو؟ پردای موټر خو تر ډیره راته نشي درېدلای.
تر غو چې ته موټر پیدا کوي او راولي ډیر وخت تیریږي.
موبایل ورسره شته؟
وو موبایل ورسره دی.
خو ته یو ځل زنګ ورته وا چې چیرته ده.
ښه، 0 و اوري چیرته؟ ښه، سمه ده، لږ پخې را واخلئ چې کلینیک ته ځو. وو د نتیجې ورځې ده. کپ خیر راشی.
څه وایي؟
وای دغه دی د نږدې یو.
نو زه به لاړ شم.
هو لاړ شه، لږ ژر کوه چې ناوخته نشي.
او رښتیا هغه پیسې راکه، اوس مې نږدې هېرې شوي وي.
که د تا هېرې شوي وای د ما نه هېرې دی. دغه نوي واسکټ په جیب کې مې درته ایښي دي.
ښځې ته خو دې تر ډېره راته ژوندی یې، که ته نه یې زه نیم سړی یم.
پوره سړی یې خو بې پروا یې، او د خلکو په خبرو پسې ځې. کله کله له پوه خلکو سره مشوره کوه.
سعیده خزی، لدی وروس به هر خبر ده تا منم. نور سوای
زچی نه وقت بشی. دا څومره زړی وک څو وخت راځي؟
لکه چې سحری په 9 بجو کار پیلوی.
هغه دی ډاکټر صاحب راغی او دوی خاطر روان دی.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام ډاکټر صاحب، ستړی مشی.
ډاکټر صاحب ستړی مشی.
ژوندی اوسه، نوم دې څه دی؟
لالو.
لالو خانه تراشه او خور به لور سره لګ انتظار وکي.
خا ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب لور مینه ماینه کوي؟
ماینه کوم لګ ورسته. ګوره لالو خانه، په خواشینۍ سره باید درته ووایم چې لور دې متاسفانه پولیو شوې ده، او دا په دې ولایت کې لومړۍ پیښه ده چې موږ مجبوروي چې سیمه قرنطین کړو.